د ماسپښین ټولس په جېش په ازادي راډیو په منځني سپه دولس په شنبه په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي په روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرسوان مراد څخور
السلام علیکم پولند افغانستان ته د رواني میلادي میاشتې تر پایه 200 نور سرتیری استوي د تورخم لارې د څلورمه پرله پسې ورځ لپاره نن هم بند ده او په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په 14 کې وشل شوی دی خبرونو تفصیل پولند وایي چې 200 نور عسكر افغانستان ته استوي د پولند د حکومت یو ویاند ویلی دی چې دا سرتیری به د روانې میلادي میاشتې یا مئی میاشتې تر پایه افغانستان ته ورسیږي او دغلته به د ناټو د قاطع ملاتړ تر ماموریت لاندې فعالیت وکړي پولند دغه عسکرو ماموریت به د راتلونکي دسمبر میاشت تر پایه پورې دوام وکړي پولند له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې سرتیری لري د تورخم لاره د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره هم بند ده په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې لارې د خوشي کېدو لپاره تر اوسه شو هڅو نتیجه نه ده ورکړې په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې په دې اړه 13 ورځې له پاکستاني مقامات سره خبر شوې دي خو د خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګلوف او د اروپای اتحادیه د عمومي مشر مرستیال هیلګا شمیت په افغانستان کې روان وضعیت په اړه خبرې وکړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل د دې هیواد خبري اژانس ته ویل دواړو ډیپلوماټانو د نړیوال اجنډا پر وړاندې په افغانستان او آسیا پسیفیک سیمه کې د روان وضعیت پر ځینو اړخونو خبرې او سلام مشورې ترسره کړې د خبرو جزئیات نه دی په ډاګه شوی د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالیو کې د خونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو ځای چارواکي وایي په د خارګوټي کې به 225 خونکو ته یو نمره ځمکه ورکول کیږي دوی زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د خونکو د دوه نورو خارګوټو کارونه هم پیل شي بل خو د افغان حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د خونکو د خارګوټو غصب شوې ځمکه له غاصبانو خلاص کړي او په نورستان کې د اوستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو په دې ګودام کې به لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد ذخیره کیږي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې د ګودام د جوړولو کار په یو کال کې بشپړیږي او سباند شل میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوی دی
په دې باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي ځکه دلته به یو معیاري ګودام موجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی لپاره نیول کیږي او د سختو حالاتو لپاره چې هر وخت وي د ګودام به د تدیر مومید واقع کیږي
په نورستان کې د خوراکي موادو د ځنګړې ګودام د افغانستان د کرهڼې وزارت لخوا جوړیږي په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په 14 کې وشل شوی دی دا د لبنان د شیعه ملیشیا ته لوی گزار ګڼل کیږي حزب الله د مصطفی بدرالدین د وشل کېدو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو په بیروت کې یو تلویزیونی چینل چې د ډلې ته نږدې دی ویلي چې د حزب الله د لوړ پوړی قومندان د اسرائیل په هوایي برید کې وشل شوی دی اسرائیل پر دې ادعا کومه تبصره نه ده کړې بدرالدین له هغو څلورو کسانو څخه چې په غیاب کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق الحریری د وژنې په ارتباط محاکمه شوی او حزب الله په یو بیان کې د بدرالدین وژنه اعلان کړې او ویلي دي چې نوموړی له 2002 کال راهیسې د دې ډلې په ډېرو عملیاتو کې برخه اخیستې وه دا له 2008 میلادي کال وروسته چې د حزب الله د پوځي څانګې مشر عماد المغنیه په دمشق کې په 14 کې وشل شو دې ډلې ته تر ټولو ستر ګزار ګڼل کیږي د ترکیه په ځوې د دې هواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیری او د کوردانو د کارګر ګوند شپږ وسلوال وشل شوې دي په اوس په یوې اعلامیې کې ویلي شپږ سرتیری په حکاري ولایت کې له کورد وسلوالو سره په جګړو او دوه نور د هلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې وشل شوې دي د ترکیه ځواکونه وایي هلیکوپتر د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلی ده د 2015 کال په جولای میاشت کې د ترکیه د حکومت او د کوردانو د پی کی کی ګوند ترمنځ د اوربند د موافقې له ماتېدو وروسته د ترکیه په جنوب ختیځ کې د دواړو خو ترمنس تاوتریخواله زیات شوه ده ل 1904 اتیم میلادي کال راهیسې لکه لنه چې د کوردانو کارګر ګوند له ترکیه څخه د جلا کېدو لپاره وسله پورته کړې ده د دوړ خو په جګړو کې لک تر لګه سلويخت زر کسان وشل شوی د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې اوس چې څه موده وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و. د متحده ایالاتو سمندري پوځ وایي ایرک راسچ نور د اعتماد وړ افسر نه دی. د امریکا لس سمندري سرتیري په تیرو جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کشتۍ د ایران سمندري پولو ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدلو تصویرونه چې پر ګونډو او لاسونه یې تر شاو نیولي وو خپاره کړل چې دې کار د واشنګټن او تهران ترمنځ اړیکې لا پسې بحراني کړې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اتلانتیک د شمال د 15 هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او ایسلند د مشرانو او باراک اوباما ترمنځ خبرې به د سوریې د مخ په زیاتېدونکې جګړې، پوځي فعالیتونو او د روسیې د پوځي فعالیتونو پر مسئلو متمرکزی وي. د کډوالو مسئله به هم په دې خبرو کې یاده شي. د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپووزمې الحاق د مسکو د شمال ګاونډیانو ته خبرداری وګڼل شو. متحده ایالات غواړي چې د روسیې د پوځي فعالیتونو پر وړاندې د اروپا د شمال خپلو متحدانو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. په اروپایي چارو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار چارلز کوپشن ویلي د اتلانتیک د شمال د هیوادونو له مشرانو سره نننۍ کتنه دا پیغام ورکوي چې واشنګټن د دې سیمې د امنیت په مسئله کې په ژوره توګه دخیل دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. یو مخکې تر دې چې ومان نیاسي ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام وړاندې کړي، د افغانستان لپاره به په سیمه کې د یوې مهمې پروژې په اړه راپور خپور کړو. د نړیوال بانک مرستیالې رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او په سیمه کې به هیوادونه د دې پروژې له تطبیق سره پر افغانستان متکي شي. د دې پروژې په اړه د نړیوال بانک د مرستیالې او د پاکستان د سریاسم څرګندونې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
نړیوال بانک د کاسا زر پروژې تر ټولو زیاته برخه پیسې ورکوي. په دغه پروژه کې څلور واړه هیوادونه، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه به څلور واړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د نړیوال بانک مرستیالی رئیس انټ ډیکسن ازادي راډیو ته په دوشنبه شهر کې د خبرو پر مهال وویل، د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه پروژه ده ځکه دا افغانستان ته د ترانزیت هیواد حیثیت ورکوي چې جنوبی آسیا له منځنۍ آسیا سره تړي. د برېښنا د لیږد له خط سره نږدې ټولې ټولنې به له دې ګټه پورته کوي. د دغو ټولنو د ملاتړ پروګرامونه به پلی سي چې پکښې د افغانستان وګړي هم شامل دي او په دغه هیواد کې د برېښنا د لیږد د خط تر ټولو اوږده برخه تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل، دا زموږ د سیمې لپاره ډېره مهمه پروژه ده چې په منځنۍ آسیا کې تاجکستان او قرغیزستان په جنوبي آسیا کې له افغانستان او پاکستان سره وصلوي. موږ خوشحاله یو چې د دې پروژې له پیل راهیسې څو کاله وروسته موږ اوس د دې پروژې د پلي کولو مرحلې ته ننوتلو. په دې اړه چې دغه پروژه به د برېښنا تر څنګ افغانستان ته نوره څومره ګټوره وي، د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن وایي، دغه پروژه به په سیمه کې پر افغانستان اعتماد زیاتوي. زما په فکر دا به د اعتماد وړ ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان د حیثیت په تغیرولو کې مرسته وکړي او باوري به کړي چې ټولو خلکو ته په مستقیمه توګه ګټه ورسوي. موږ هیله لرو چې د برېښنا د لیکې امنیت خوندي وساتل سي ځکه چې د لیکې شاوخوا ټول خلک به له دې پروژې استفاده کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانیستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواروي.
اگر ما از انرژي کاسای گذار استفاده میکردیم برای سالهای متوالی،
که چرته موږ د کاسا زر پروژې له انرژي استفاده کولی، د اوږدو کلونو په مخه به موږ د منځنۍ آسیا د هیوادو پر برېښنا متکي کېدو. حال دا چې موږ د انرژۍ ډېرې پراخې زیرمې لرو او په افغانستان کې مو د برخ پلان طرحه کړی دی.
ویل کېږي دغه پروژه به یو شمېر نور اقتصادي د چاپیریال په برخه کې او ټولنیزې ګټې ولري. د برېښنا کمی پوره کول، ځایي خلکو ته د کار زمینه برابرول، د سوداګرۍ وده او په سیمه کې د دې پروژې د برخوالو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی د دې پروژې له ګټو څخه ګڼل کېږي. په تاجکستان کې د پنجشنبې په ورځ د کاسا زر پروژې په پرانیستلو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه واخیسته.
د ازادۍ راډیوي مجله. عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د انارګل مشاعرې په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، پر وطن به راځي وار د انارګل.
شاعره ډیوه رڼا خپل شعرونه راوروي.
د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی.
محمد اسماعیل اخمل د خپل رادیو، تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
کوم ځای چې سټوډیو و، داس یو ځای و چې یو سولار نه کار اخیستلو، نو هغه ډېر تیار ځای و چې حتی قدر ته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي.
لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل په فرنګي خبرونو کوو. صفی الله استانکزای راوروي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي ول جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي آثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشئ چې هوا وکړو، په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمین و آسمان، او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس ته 20,000 افغانۍ نقدي پیسې وي، او تر څنګ یې پر 1,500 هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنې او کوششونه کړي ول ستاینلیکونه هم وویشل شول. هیره دی نوی چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاینلیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي. پل فکری کړی میډیوتیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ABC د دوشنبې په ورځ د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان، پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونا زیور رښتین ونمانځل، په غونډه کې سر څېړونکي استاد زلمی هیوادمل، استاد لال پاچا ازمون، استاد بریالی باجوړی، د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال، استاد عبدالله کاماوال او استاد محمود مرهون، د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونی زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبرې وکړې. ورپسې د پل فکری کړی غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګۍ په سر او چپنه یې ورته په اوږو کړه، او میرمن زیور ته هم ټکرای په اوږو کړ. د سور د میاشتې په 16 نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د بی بی هوا په لیسه کې پرانستل شوی و، د میرمنو په لاس جوړ شوي انځورونه او ځانګړي لیکل شوي پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوي او نقاشي شوي و نندارې ته ایښو، چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي هم د هغو ننداره وکړه. د پکتیا ولایت د چوغو غرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیره دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په 16 نیټه د ورپیخي ناروغي له امله لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. استاد شینو زازی ډیره موده د ملي راډیو ټلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیې تکړه استاد و. د پکتیا د جګو غرونو سندرې ډېرې په خوند بللې، او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي و. استاد شینو زازی له نن څخه 18 کاله له مخه د پکتیا ولایت د آریوب زازی ولسوالۍ د خوازی خیلو کلي کې زیږېدلی و. ځوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پالی خی او د غرونو شرنګېدلی شور او نغمه تر خپلو مینوالو رسوي. د استاد روح دې ښاد وي.
د کندهار په عینو مینه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې د دغو دوو ودانیو جوړولو چارې د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړیږي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره 10 جریبه مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول سوې چې 2 میلیونه ډالره لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کې نو هر هغه شی چې موږ په امکانات کې یو موږ به د دې سر شریکو دا زموږ تاسو شار دی هر څه چې موږ تاسو په امکانات کې به ترې لنکو او د دې شارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وک
د دغه مزکی قباله د شنبه په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شو د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي د الله شرې مځکه یې راکړل نو په دې کې دا د دوی نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه ودانې موزیم نقشه ساتو ورسي زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمون خلکو څخه دا توقع لرم دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم دوی باید په خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده د دوی د مشانو د کروشانو د کوشانو دپاره جوړېږي نو په دې کې د ټولو فرهنګي دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه هم ځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده نو هغه پلان دلته به تطبیق شي
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځنګړي سوي
تکړه انزورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي دا چې څنګه غوښ بشو زموږ همکار باز محمد عابد ته
فیسبوک هغه ټولنیزه رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي لیکوالي د خپلو لیکونو لپاره او انزورګرانی د خپلو انزورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي لدین علاوه د هر مکتبی فکر خاوندانی د خپلو موخو لپاره کاروي امدلار باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې او فعال ځوان دی د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډیر لارویانی موندلې دي نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په مفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو مفلونو ته ځي نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي همدلار ارباب وویل لدې کارې دوه ستر هدفونه دي یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي
ودونو کې ځوانان زلمي ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه دغه زلمي د کورنۍ په درد نه خوري مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 تحفې راوړل شوي وي او ټول ګلاسونه نو د دغه دود د ماتولو په خاطر او د دې د راجول په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به مغه ته کتاب ورنو مثلا کې انجینر به مغه ته د انجینرۍ یا کفرزن شاعر ادیب به د شعر او د ادب او د سنور نو د دې یو فائدہ ده چې مثلا د ناوې دراتک تر څنګ چې تسل ملګری یو کس تسل کتاب ویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي نو دغه د لارې به غټول کورنۍ کتاب د مطالعه سره آشنا شي او یو کتابتون په هر کور کې جوړ شي
هدایت الله میړنې یو له هغه ځوانانو څخه دی چې د خاغلی ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده
زمون په دوستانو کې همدغه سده کلیزه او پروګرامو د ځوان کلیزه منځله نو ویل چې توفیه دا وړي نو ما ورته چې توفار څو خپل په خپل د جب ناخلي نو تاسو ما ته پیسې را کړئ چې تاسو توفار وړم نو ما غوډ ارباب صاحب خبره واه په نظر کې نیولې مو ما په هغه باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پوری کتابونه دا ټول ما خسر دا ما غکس د مسلک مطابق توخسته غیتم توفار کړ په دې سره غ دوه ځله خوشاله شو خو چې یو ځله ته واسو نو زبې د کتابونه مطالعه کوم او بل هغه د زمونږ شاکم دود دی هغه ناوړه
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا چې غاړې ګلان وروړو ول دا چې هغه په درد نه خوري دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته هم دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره بخیلي دي همدغه ویلاتو چې ارباب صاحب نور ملګري به دې هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې وار چاته واده ته ځو په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکوو او د خلکو هغه غبرګون عکس العمل هم ډېر مثبت دی ډېر خوشحالېږي نسبت دې ته که موږ د یو غاړې ګل چاته وړو د هغې په ځای کتاب ته ډېر په درنه وګوري
یو تن ځوان چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو وویل
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مراغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو او میلونه وخت چې پتیر شو هغه څه د منځلاله اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغه کتابونو له برکته زه اوس د یو کتاب چونلم په ما سات نه تیریږي
امدالله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډېر کم دي او هغوی چې په لیک لوست پوهېږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایي نه لري د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
د ثور د میاشتې په شپاړسمه په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو لیکوالو او فرنګیانو په ګډون ترسره شوه په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم
دا غیون د طبیعت د خزان څخه نفرت
دی انارګل دغه کلنۍ دوجیزه مشاعره د پنځشنبه په ماښام 2 بجې پیل او د شپې تر 2 بجې دوام درلود چې لومړی برخه ویناو دوهمه برخه شعرونو او ورستی برخه د ټنګټکور پروګرام ته بیل سوی و د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعه کلتور تراو بلل او غشتنه وکړه چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دوه ته پراختیا ورکړي
د تحصیل تر څنګ باندې شربته تر ټولو لوی فریزه د کتاب پات یو څه ته وجو کې کتاب خاطر د ناس ور کړی دی د غیرت چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوي
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینه او سوله راولي شاغلی عزیزی شاعران وهڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې هنر علم تمدن پرمختګ ملي یووالی مینې او افغاني او اسلامي خود په پلوشو روښانه کړي
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه مشاعرې ته راغلو شاعرانو دا نارګل مینی جانان او د وطن په ستاینه شیرونه وویل
جار لخپل ځان چې یو څه پیژندلې دي جار لخپل ځان چې یو څه پیژندلې دي نور آشنایی نه په تیاره کې دړاند مزل
بیا غړې جن او بهار دا نارګل بیا غړې جن او بهار دا نارګل پر وطن برا زوار دا انارگل
د مشایره گرنوالو دا ازادی راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا انارگل مشایره د خوند ډکو بلل د دوی په وینا په مشایره کې د گرنوال شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل
د انارگل توته نور مشایرې چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیرو کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشایرو کې به جرګګۍ نه وه همداسې به شعرونه ویل کېدل خو اوس په هره مشایره کې جرګګۍ جوړه سوې ده مشایرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده په هغه مشایره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کرکتنې ایستل کېږي او بیا د مشایرې په پړاو کې د مشایرې په اوږدو کې د هغه شاعران چې شعر په شعر کې یو څه وجود ولري هغو شاعرانو ته تقریبا پنځو تنو ته جایزې ورکول کېږي
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي کوم ډول چې موږ او تاسې په کندهار کې انارګل لرو ننګرهار کې بیا موږ او تاسې د نارنج ګل لرو همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو نو دغه هغه مشاعرو نومونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور خپل کړه وړه او افکار خپل هغه ټولنې غصه چې احساسات دي د شعر په ژبه وړاندې کوي
د مشاعرې بله برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بېلابېلې سندرې وویلې
خنداو بیا گل گلزار دی نو ژوند نو اسرار دی سری شکفی دی نو بار دی پر هر شاخ لای د بلبل آواز ندی بل نکلدار
ځوان شاعر ډیو رڼا لنډ موده کېږي چې شاعري کوي خو د ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي په شعرونو کې یې رومانیت څرګند دی خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ خپل معرفت به د دې له خولې واورو
ډېره مننه زما خپل سلامونه نه کې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي او بس نوې نوې شاعري پیل کړې
د دې نوې شاعري خبره دی وکړه ما یو بیت اورېدلې وای لډېرو لاس واخلې و پورې وجود وتړه د ورکېدو ویره د زړه پورې وجود وتړه د سی یو چې مې اورېدلې که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته وای څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي
مننه هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل نو ما درته نه ویل ړاند پورې وجود وتړه تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنا دي ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي شاعري مو څنګه پیل کړه دام راته وای
شاعري خو ډېر ماشوم تور مې علاقه درلودله مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه بس دا اتفاقي وشول همداسې یو چا سره مې خبرې کولې بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي بس لامه غزل ملوی خبری نمی یو غزل او بالاخره لغه غزل نور شهید
من نه دیگه غزل کوم بیتنه درته یاد دی هغه ولنی شاعری چاله یاد نه وزی
او دس خدا خو نو پیغام یو غزل وچه او یو بیت وچه لگ البته د قافیه سم زهم پکې وځه زما لمړی بیت وو چې اوس می د زړه خبره په زړه کې نه پټيږي په خله راځي رانه دنیا خبرېږي
معمولا په شعر کې مطالعه کوي کوم شعر مطالعه کوي په کلاسیکو شاعرانو کې په نوو شاعرانو کې څرک څړول شعر خوند ورکوي
کار څونه سره مطالعه کوي بیا هم کم ده او بیا د بیا خدای سره برخه ده چې ډیره پراخه ده خو بیا زه کلاسیک شاعرانو هم ډیره مطالعه کړې دي او اوس یې هم مطالعه کوم او ما چې ډیر څه زده کړي لغوی نامې زده کړي دي مثلا رحمان بابا دا خو مخکره خبره ده اتمنى ارسو گلولی یا نور کاظم خان شهیدا هم داسې نور او په نو شاعرانو کې هم ډیر زیات ښه شاعران لرو کوم یو نوم به درته واخلم که ډیری دي نو مثلا هغه کسان چې ډیر مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی ډیر شاعران دي نو
مننه یو بل غزل دې ما اوریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې
غزل دی وای چې نه یې څه وښودل نترې خزانې جوړې دی د داسې زړونو نه به څنګه اینې جوړې دی په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دی او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي خای دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصلې جوړې دی او زموږ د کلي نه ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې هر ځای هدیرې جوړې دی او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم په ټول تیاره مالت به سمې انګازې جوړې دی
ډېر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې څومره وخت کېږي شاعري کوئ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامداره ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي څومره وخت کېږي شاعري کوئ
زه خو کوم شاید څوک باور هم ونه کړي ډېر وخت نه کېږي بس یو پنځه شپږ میاشتې داپسې
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کوي ډېر ترې لیکل کېږي
بلکل په لومړیو میاشتو کې البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي او همدارنګه څو نظمونه خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي ورسې ولیکم
نو شاعری مده سیده سی کنه په لاس درغله نسرین ډیره لیکل کیږي که څنګه دا تجربه لري
او بالکل دا تجربه راته شوې ده بیا ډیره فکر دا د کنه چې په پسلنې هوا کې چې هوا ډیره خوي ډیره کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعری کوي سره دې چې دا سینه ده هغه وخت ما شاعری نه پیل کړی و د زمينه یو څو وخت مخکې ډیره شاعری مې کوله خو اوس دا د هر څه زمينه مسیده دغه فضا هم ورته جوړه ده خو بس نشم کولای
درسي مصر پیتونه یا درسی ماحول سیکلی د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه
شعر خو فکر کوم دا یو یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره واوسي که نه ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره شعر سره خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي اما اجازه نه ورکوو دومره چې هېڅ مه ورته پرېنه دي
بیا هم ستا یو غزل اورو ځکه اورېدونکي به د دې په تمه ایسي ستا ډېره شاعري واورې خبرو په ته
وایي چې د لیوني عشق په آخره مرحله کې پروت دی د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی او که ته ونه غواړې زه ستا خو م اخیستلی نه شم ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی او ترې تاویدای هم نه شم منځ ته یې هم نه شم ورتلی ترې تاویدای هم نه شم منځ ته یې هم نه شم ورتلی ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی
یو بل غزل هم درنه اورو یا به نظم واورو که نظم ولرې
او رساله د نظم نظم دی د ژوند په نوم وایي چې ایته پوهیږي چې ژوند څه ته وایي ایته پوهیږي ژوند د چا نامه ده چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کیږي ژوند د یو داسې نامرئي موجود د سا نامه ده بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي خو ته پوهیږي خو ته پوهیږي که انسان نه وي دا ژوند به څه وي هېڅ به هم نه وي بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کیږي که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ خو د ژوندیو هومره ډېره کیږي اے ته پوهیږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري ګنا ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري اے ته پوهیږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم بس نور به څه ووایم څنګه یې تعریف کړم درته زه ډېر څه پېژنم خو ځینې کیفیت نه پېژنم خو دومره وایم دومره وایم چې خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره ژوند د سپینګیري پلار وروستۍ خبره
ډېره مننه د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو او یو غزل هم راته ووایي بیا
سمه ده بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته یې وایم هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ او په دې ته مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي دا هېڅکله امکان نه لري که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نه شو کولی هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي نه شم کولی او نه ممکن ده اوس د امکاناتو زمانه ده هر څه امکان لري نو په کار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي
ډېره مننه او غزل ته دې په انتظار
وایي غزل دی البته وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي او چېرته چې هېڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ به پکې په وچه ډوبېده وګړي او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده هېڅ نه مړه کېده وګړي او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سړکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي
ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبلله
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ
د صوفیا او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د آل او بیالی بیل عالم دی صوفیا او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي دوی د کومې خزانې لټه کوي دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي
خزانه یو بوټ به هره ورځ ځنګله ته ته او بوټي راوړل که به کله باران ورېده یا به ناروغ وه یا به مجبوره وه چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي نو یو ورځ یې ورته وویل ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې بوټبا ځواب ورکړ د څه لپاره که هر څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته بزرګ ورته وویل زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شې هورې به د مسو په یوه کان واوړې که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي بیا به دې ته اړینه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشې بوټ به له ځان سره وویل راځه توکل په خدای ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله بوټ به څادر ورته وغوړاوه مسی پکې را بار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل بوټبا له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پاس ځنګل ته لاړ، د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خو ورې به د سپینو زرو په کان واوړې، یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټ به په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ، هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټبه ځنګله ته ته لاړ او د بزرګ ورباندې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل، دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه، هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یوه نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسې چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټبه زړه په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل، شیبه نیمه رانه مزه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم، او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوی بوټ به وویل، ستا یې کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل، که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړې، د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ بس هم دستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو او د پړکېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل، نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بیه خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل، له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل، هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله، نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اقمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب، خیر راغلی خوست نه. پام دې دی پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی، او ولته په رسنیزه برخه کې ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نور خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم بلنه راکړه، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب، زه تقریبا لس کاله کېږي چې رسنیز ډګر کې کار کوم، او اوس د یون میډیا ګروپ مشر په حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغه سی یو ولایت دی چې که یو خو کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ پاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نور کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږیږم، زما اوس تاسې خبرې امدادي رسنیو په اړه دي، نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی په هغې نه وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک و. په خوست کې هلته سیمه ییزې اته نهه راډیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیا د خوست چې ګورو هغه ډېر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه وده بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړیو کلونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګر، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د موادو راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې وه، خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسې هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و، د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کیسه که تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي لومړی کې ډېرې خامۍ لري، نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و، وسایل ډېر کم بوت و، بیخي ډېرو ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زمونږ سټوډیو دومره کوچنی وه، همالته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولر نه مو کار اخیستلو، نو هغه ډېر تیاره ځای و. داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نه کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست و مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالت نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب، ټول کارونه مو په خپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره د دې چې موږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه، خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا به هماغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه موږ سره دومره پیسې هم نه وې چې موږ مسلکي کسانو ته ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب موږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا 15 دنې مایکونه موږ په 3500 کلداري اخیستي وو. نو په ډېر داسې کم امکانات سره موږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشوالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې هغه رسنیو کې موږ داسې لومړیو کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او ته خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس موږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې موږ چې سروې کړې ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، موږ غواړو چې دغه خپرون لپاره موږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې موږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا
کړل. هغې نه وروسته بیا یو بله موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. خوست ته چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت یو بله موثر وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا موږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي 16 لکه ډالر راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ له لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې رارسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونو ته ورغلل، راډیوګانو ته ورغلل، که چېرته وسایل غواړی مونږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و، هغې دوه درې ترانسمیټر یا دستګاګانې غوښتې، یو دوه نور راډیوګانو وسایل غوښتل. ډېرو راډیوګانو دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو، نو ډېر په ارزانه مونږ ته تمام شوه. یعنی هغه خپل وسایل څو شیان چې مونږ غوښتل هغه داسې وښه لکه مونږ ته چې مفت تمام شوي وي. په دې ډول سره مونږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله، هغې لپاره مونږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه. ځکه نه مو چاته معاش ورکول، نه مو ډوډۍ ورکوله، هیڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه مونږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ وو، هغه بیچاره به په هیڅ نه پوهېده. عملي کار به هیڅ نه وکړی. نو هغې به چې کله مونږ راوستل، درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي وو، خو عملي کار ته به ضرورت وو. نو هغې موادو نه بیا مونږ هغې مرکبه چې وه، مثلا خبر ریپورټ څه شان به و، هغې نه مونږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله. هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړې کول، بالاخره ورو ورو مونږ پښو ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره. په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی، یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي، یا غلارې چارې پیچلی دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي. د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مصروفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړي په اړه معلومات راکړي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه یا په خپل ولایت کې، یا زورواکي، یا څوک یا څوک، یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زمونږ د دغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې مونږ لرلو، انشاءالله چې مونږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو، او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو مونږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو، او له نن وروسته به انشاءالله رسمي خپرونې پیلېږي.
اوس فرزند تاسو څه ډول خپرونې هغه امتحاني چې لرئ څه ډول دي؟
زمونږ د راډیو نوم یون په نوم ده، او د تلویزیون نوم زرغون دی. اوس مهال مونږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل، بیا مونږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیول، هغې مخکې نه مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونه خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري. تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرې؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې مونږ بلابل خپرونې، خبری، سیاسی، اقتصادی او ټولنیز موضوعاتي خپرونې لرو. په تلویزیون کې مونږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
وبخښه، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کولو، راډیوګانو کې کار کولو، اوس هم یو نیم شمېر شته چې په رسنیو کې کار کوي. هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بخښنه غواړم که وخت لرې. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارونو نه یوه ګیله غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکري وړتیاو په اساس نه، بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت ورکوي او په دوی باندې باور کوي، او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم، خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه په خپله په لومړیو کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نه رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې د دې وړتیا لرم، دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله دی، او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا، د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به وي مثلا، هغه به ډېر ښه فکر لري، عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به وي مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنی دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي، او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږې، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي. لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل،
نو ډیره مننه خوشاله سي اقمل سي.
کور مبارک.
مستاد مینے د شربت جام دگو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کبھی د موہ پت جام خدا یستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د نت جام هغه نن سبای راتا مخکی مخکی کیږي نن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی منی ہاگد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی 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 گنن
قسمنا وادي درو هغد درو قسمنا وادي درو هغد درو قسمنا وادي درو هاغا انتظار دے هاغا انتظار دے توريش بيدي چيرونيگي هاغا نن سبائي راتا مخي مخي گيگي نن هاغا نن سبائي راتا مخي مخي گيگي نن